کو په سو شیبو کې به د آزادۍ په سپو کې خبرونه په ژوندۍ باندې له فریده سیال سره واوري او په فیسبوک باندې به وګوري. او موضوع ده په ایران کې افغان کډوال ولې زوريږي، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په یو تازه فرمان کې د ټولو وزارتونو د دعوت او ارشاد له ادارو غوښتي چې هغو دولتي مامورینو ته چې له شرعي عذر پرته په پله پسې توګه د جماعت لمونځ پرېږدي د حنفي فقه سره سم تعزیري سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر دا فرمان خپور کړی و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر د سیګار د وروستي راپور په غبرګون کې وایي دوی د مخدره موادو پر ضد جدي او قاطع مبارزه پیل کړې ده. سیګار په خپل راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د ممنوعیت سربیره په افغانستان کې د نشې توګو قاچاق او سوداګرۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شاش دافر سره په کتنه کې په افغانستان کې نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اجانس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر د خیرالله خیرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې وشتي، په خوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین نور پرمختګ ونه کړي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
سلامونه ستړي مشه د آزادی پچپوکي پروګرام کې موز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سړک پر سر د ایراني پولیسو لخوا وهل او شکنجه کیږي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدی نومیږي. دغه ویډیو چې د سب دقیقه نیټه یې معلومه نه ده، پکې لیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایراني پولیس چې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او اورمیږي خې چې د پولیسو د رنجر څنګ ته پروت دی او بل پولیس هم یاد ځوان کلک نیولی او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. دا ایرانی پولیس نه یوازې د چا د سید مهدی چوغ او فریاد ته پام نه کوي، بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو هم ځانونه یې کڼه کړي دي. په ویډیو کې ښکاري چې د شکنجې لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپ شي. بیا د دې دوو ایراني پولیس لخوا دغه تنکی ځوان موټر ته پورته کیږي. له دې افغان ځوان سره د ایراني پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو کې د عام خلکو غبرګونونه راپارولې دي. خو دا پیښه په ایران کې د افغان کډوالو د زورولو یوازینۍ وروستۍ پیښه نه ده. له دې وړاندې هم ورته ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې چې پکې ښکاره کېدل چې افغان کډوال لویان او ماشومان په دغه ویډیوګانو کې د عام خلکو پولیسو لخوا زورول کیږي او هلو شکنجه کیږي هم. خو ولې د طالبانو حکومت او د کډوالو نړیوال سازمانونه د افغانانو غږ نه اوري؟ ولې د ایران حکومت او عام خلک له افغان کډوالو سره داسې بد چلند کوي؟ آیا د نړیوالو قوانینو پر اساس دا هیوادونه مکلف دي چې افغان کډوالو ته ځای ورکړي؟ او که چیرې دغه ډول بد چلندونه د افغان کډوالو سره دوام وکړي، د هیوادونو ته باید څه پایلې ولري او کنه؟ نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو او دا موضوع مو هم هیر نشي چې نن په پروګرام کې نه یوازې په ایران کې بلکې په ټولو هیوادونو کې چې هلته افغانان اوسیږي، د دغه افغانانو چې څومره د کډوالۍ حق دوی لري، په دې مسایلو به هم خبرې وکړو. د کډوالو چارو وزارت پخوانی ویانت حفیظ احمد خیل، د ماشومانو د بشري حقوقو مدافع نجیب الله بابرکزی، له ایران راستون شوی افغان کډوال ډګروال محمد هارون، افغان خبریال عبدالدیان سیفی، او له ایران راستون شوی او په ایران کې بل افغان کډوال توخی په پروګرام کې را سره ملمانه دي چې په نوبت به یې په پروګرام کې راخلو. کاران وایي چې عبدالدیان سیفی سره په پروګرام کې ده. سیفی صاحب تاسو ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلی. له تاسې په پیل کې په ایران کې د کډوالو د وضعیت په اړه پوښتم. ایران کې دغه ویډیو چې خپره شوې د دې ویډیو نه وروسته خلکو شکایتونه کړي دي چې هلته وضعیت بد دی او افغانانو سره بد چلند کیږي. تاسو وایئ چې تاسو هلته د سترګو لیدلی حال څنګه د افغانان په څه وضعیت کې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته او پوسان تاسو د بحث پرونه کې میلمنو ته یو چې شروع وسی. واقعا د تاسف ځای دی داسې ویډیوګانې چې په رسنیو کې خپرېږي یا هم په اجتماعي رسنیو کې نو ستونزې لا تر ورځ زیاتېږي. هغه کډوال چې دلته ژوند کوي هغه نور هم تر فشار لاندې راځي. دا ډول پېښې دا چې په رسنیو کې خپرېږي موږ د سترګو لیدلی حال هم سوی دی چې داسې څو ځل زما مخکې داسې یو کار سوی دی چې کډوال نیول کېږي، ان شکنجه کېږي او بیا هم نیول کېږي او ډیپورت کېږي.
ډېره مننه تاسو بیرته راوګرځم سیفی صاحب. میاخیل صاحب هم راسره ده. میاخیل صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. دغه د افغان کډوالو سره بد چلند په ایران کې اوسنۍ موضوع نه ده او دغه یوازنۍ ویډیو نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده او د خلکو غبرګونونه یې پارول یا اوس په دې نوم باندې کمپاین پیل شوی دی. له دې وړاندې هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې هلته افغان کډوالو ستونزې درلودې او په ډېر کچه باندې افغان کډوال ایران او پاکستان بیرته ډیپورټ کېږي افغانستان ته. د طالبانو حکومت یو پلاوی په دغې وروستیو اونیو کې ایران ته سفر هم کړی و خو ظاهرا داسې پایلې نه درلودلې چې د افغان کډوالو باندې دلته فشارونه کم شي. ولې ستاسې په اند باندې د طالبانو حکومت په دې برخه کې اقدام نه کوي او نړیوال سازمانونه ولې چپ دي؟
چې په ایران کې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. ستونزې مخکې هم موجودې وې خو په دې وروستیو کې دا ستونزې لا ډېرې شوې. هره ورځ موږ افغانان هلته په ډېر بد وضعیت کې په ځینو ښارونو کې ځورول کېږي، ځینې حتی نشي کولای چې له خپلو کورونو څخه ووځي. د دې تر څنګ ایران اعلان وکړ چې موږ دغه افغانان له خپلې خاورې وباسو، د دیوال د جوړولو پرېکړه یې وکړه چې پر کوله موږ دیوال جوړوو. د دې تر څنګ له تیرو څه باندې څلورو لسیزو راهیسې زموږ داسې هیوادوال هلته ژوند کوي چې حتی خپلو هغه ابتدایي حقونو ته لاسرسی نه لري. حتی دوی نشي کولای چې یو سیم کارت په خپل نوم واخلي، یو بانکي حساب ځان ته پرانیزي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي. او تاسې د طالبانو د پلاوي خبره وکړله. البته د افغانستان د اساسي قانون پر اساس دا د افغان حکومت مسئولیت دی چې په بهر کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. البته د یو مشروع حکومت یادونه زه کوم، خو متاسفانه زه دغه ظرفیت اوس نه وینم. موږ او تاسې داسې یو حکومت نه لرو چې په بهر کې د اساسي قانون پر اساس موږ او تاسې د اتباعو پوښتنه وکړي. هغه نو د دې تر څنګ نړیوالې ادارې، البته ځینې نړیوالې ادارې، دلته یو ستونزه دا موجوده ده چې په ایران کې موږ څو ډوله کډوال لرو. یو هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر سره ثبت یا د آمایش کارتونه لري. د دې تر څنګ موږ یو شمېر هیوادوال هلته اسناد نه لري. البته هغه زمونږ استاد هیوادوال چې نږدې یو میلیون تنو ته شمیر رسیږي او دوی د ملګرو ملتونو سره ثبت دي، تر یو حده پورې د دوی ستونزې هوارې دي. خو زمونږ ډېره ستونزه هغه هیوادوال لري چې هغوی اسناد نه لري هلته. نو ملګري ملتونه یوازې کولای شي د هغو افغانانو پر وړاندې غټ پورته کړي چې له دوی سره ثبت دي، دغه نږدې یو میلیون کډوال چې د آمایش کارتونه لري. د دې تر څنګ پاتې نور افغانان سب نه دي، متاسفانه تر ډېره ستونزې د دوی دي. دغه افغانان
خو بیا خیر صاحب، که چیرته اوس دوی سب نه دي د ملګرو ملتونو سره یا یو نیچ سی آر سره سب نه دي، خو دغه ډول برخورد ورسره یا د ایران پولیس کې یا د ایران خلګي کې، دلته بیا د دوی د بشري حقونه څنګه کیږي؟ دا تر پخو لاندې کیږي؟ نو د دوی غږ بیا نړیوال سازمانونه نه پورته کوي ځکه چې دوی راجستر ورسره نه دي؟
دقیقا یوازې دلته دغه د کنوانسیون مسله نه ده، که څه هم دغه کنوانسیون ته د ژنوا 1950 کنوانسیون ته ایران متحد نه ده، یوه لاره ځان ته پریښي د حل لاره او البته د تیښتې لاره، او دغه کنوانسیون یې نه دی لاسلیک کړی او ځان مسؤول نه بولي په دې برخه کې. خو ځینې نور قوانین دي چې ایران دې ته ایران یې پر وړاندې مکلفیتونه لري. تاسې د دغه ماشوم دغه 14 کلن افغان ځوان چې په ډېر بد وضعیت ورسره وشو په دې وروستیو کې، دا خپله د ماشومانو البته په دې برخه کې ځینې قوانین دي چې له دغو قوانینو څخه سرغړونه ده. ځینې نړیوالې ادارې دي چې په دې برخه کې البته کار کوي، خو په دې برخه کې ډېر مسؤلیت کوربه هیواد ده، البته اصلي هیواد یا افغانستان لري چې له نړیوالو ادارو سره او همدارنګه له ایران سره په ګډه کینی او په درې برخه کې یوه درې اړخیزه ناسته جوړه شي او پر دغو مسایلو خبرې وشي. خو متاسفانه کله چې زموږ او ستاسې خپل حکومت زموږ پوښتنه نه کوي نو نړیوالې ادارې به څه وکړي؟ نو متاسفانه افغانستان اوس په داسې یو موقعیت کې نه دی چې نړیوالو ادارو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع وشي، همدارنګه په افغانستان کې د دوی سفیر راوغوښتل شي او ورنه پوښتنه وشي چې آیا تاسې دغه پیښه په اړه موږ ته ځواب راکوئ، دغه کس تاسې محکمې ته راکش کوي. خو موږ او تاسې متاسفانه په دغسې یو وضعیت کې نه یو او دغسې تمه نه کیږي.
مننه میخیل صاحب، تاسو بیرته راګرځئ. ما توخی صاحب ته بور شو چې دوی اوس په ایران کې ژوند کوي. توخی صاحب تاسو راته وایست مخکې میخیل صاحب وویل چې په ایران کې دغو کډوالو ستونزې ډېرې دي چې دوی UNHCR سره ثبت راجستر نه دي، او نسبت هغه کسانو ته چې راجستر دي دوی ډېر په ستونزو کې ښکېل دي. تاسو د خپل وضعیت په اړه وایست، او کوم کسان چې تاسو ضرورتمند د کار لپاره تللي یاستئ کار کوي هلته، هغوی هم داسې غیر قانوني تللي دي UNHCR سره ثبت راجستر نه دي؟
مشکلات هغه خلق تنها مشکلات نه درې چې دلی اسناد قانوني نه درې، هغه خلق ټول مشکلات لري. کم خلق چې پاسپورټونه لري، د پاسپورټو ته هیڅ امنیت نه ورکوي. حتی خپل اویزې چې سفارت مو سره کړي دي، هغو اویزو ته لا بیسي دغه نه ورکوي. ډېر ځایونه داسې پېښې شوي دي چې کوم ځای ته چې ماموران ورشي یا افغانان ګیر شي، هلته چې هغه یا پاسپورټونه یا ویزې ورسره کې پاسپورټونه او ویزې هلته ورچیرې کې، نور بیا د پوښتنې نشته چې سړی پوښتنه وکړي چې هر ځای ووایه چې زما سره دا عمل شوی دی، یا پاسپورټ راچرلی دی، یا ویزه راچرلی ده. هلته د سړي سره نور هم زور زیاتی کېږي. نو ټول کم خلک یا قانوني دي، کم خلک چې غیر قانوني دي، ټول مشکلات لري. دغه ویډیو چې بیا خبره سول په دمن کې د دې په تهران کې، دا د دغه د دې ماجر پر ذهني دغه باندې دونه تاثیر کړی ده چې به یې یو څوک د دې احساس نه کوي، د دې ځوان دي احساس نه کوي چې موږ ځوان دي له کوم راځي د دې دونه بس تاثیر پر ټول ماجرینو کړی ده. نو دلی یو شي تم دغه نه ورکوي، اعتبار نه ورکوي. که پاسپورټیان ګر چې پاسپورټیان دغه کوي، اړه یې افغانستان ته دې پورشي. ما نن له یو ملګري سره خبره کوله په کرج کې کار کوي، پاسپورټ لري. هغه وویل وایي تر شنبې موږ ته وخت راکړی ده، د شنبې په ورځ نور ته له کرج له ښاره ته ووتو کنې له پاسپورټو سره چې پورچوي افغانستان ته.
او په ټوله کې که راته ووایي توخی صاحب، تاسې د ستونزې یادونه وکړه چې هغه د ایران پولیس نه هغه پاسپورټ لرونکي چې په قندي ډول راغلي نه هغه ګوري، او نه هغه چې غیر قندي ډول راغلي خو ورته وایي چې ووځي. هغوی چې غیر قانوني راغلي په څه کارونو باندې زیاتره مصروف دي؟ او کله چې پولیس تاسې ونیسي، لکه څنګه چې په دغه ویډیوګانو کې ښکاري، له ټولو خلکو سره برخورد دغه ډول ده؟ که دا یو نیمه ویډیو چې رسنیو ته راوځي، رسنیز کېږي، دغه ډول برخورد پکې ښکاري؟
برخورد له ټولو خلکو سره دغه د برخورد بدې بدې خبرې افغانانو ته کوي، وایي توهین ورته کوي. نو هغه خلک چې غیر مجاز دي، هغه خلک اوس په کارو باندې میرانیان دي، نه نشي کار نه ورته چاته. د ورځې 1,200,000 شل زره تومنه جریمه به کار فرمایانو ته یشې ده، چې که په غیر مجاز کارګر په کار باندې ونوسئ، د ورځې به 1,200,000 تومنه جرمانه پر داخوئ. نو اوس غیر مجاز خلک دی، ډېر په کار هم دلی خلک نه نشي چې هغه په کارو کې بیا او په ټولو ځایو دي. هغه د اثر ضربتي وخت اعلان کړی د شپې چاپی وي د ورځې چاپی وي. نو نه د ورځې دلته مهاجرین آرام ژوند لري، نه د شپې آرام ژوند لري. د شپې چاپی کوي، د ورځې چې په هر ځای کې کار کوي، پر دیوالو مته راوړي، ورونه پر مته یې، شیم پر مته یې ورته راوړي، ګروي
مننه توخی صاحب کورودان ته سبا بیرته راوګرځم را سره اوسئ. میخیل صاحب که تاسې ته راشم، که چېرته موږ په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته تم شو او هغوی ته پام وکړو، زیاتره کارپوهان په دې برخه کې وایي چې پاکستان ځکه په افغان کډوالو باندې فشار راوړي تر څو خپلې غوښتنې په طالبانو باندې ومني، د طالبانو په حکومت باندې ومني. په ایران کې څه داسې مسله ده یا داسې څه داسې سیاسي پلمه ده چې د ایرانیانو یا د ایران د حکومت ستونزه د طالبانو له حکومت سره رامنځته شوې وي، هغه غواړي په افغان کډوالو باندې په فشار راوړلو سره حل کړي، یا خپل ایران کومه ستونزه لري چې افغان کډوالو سره دغه ډول برخورد کوي او غواړي چې دوی ټولو باسي؟
بشری او انسانی مسئله ده، او خو متاسفانه چې د کډوالۍ له مسلې څخه نه یوازې ایران بلکې پاکستان هم د یو سیاسي فشار په توګه استفاده کړې او کوي، چې دا د ټولو بشري حقونو او د کنوانسیونونو څخه سرغړونه ده. البته ایران کې بیا زه فکر کوم بیلابیل عوامل لري چې یو خو له تیرو دریو کلونو راهیسې ایران کې د کډوالو یو لوی صفه، البته ډیر زمونږ ګڼ شمیر هیوادوال هلته کډوالۍ ته اړ شول، ایران ته لاړل، کاغه امنیتي دلایلو، کاغه اقتصادي دلایلو له امله زمونږ دغه ځوانان ځي. نو ایران کې اوس ایران خپله د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، هلته د جذب ظرفیت نشته البته، نو له همدې عمله هلته یو ډول رقابت رامنځته شوی د ځایي کارګرو ترمنځ. هغه افغانان چې ځي هلته به ډېر البته په هغو پیسو باندې چې هغوی هلته کار کوي، کیدای شي یو ایرانی کارګر دغه کار ونه کړي. زموږ او ساسې د خپرولې یو میلمه هم دلته دی، کیدای شي هغه په اړه ډېر معلومات ولري. یو دلیل دغه مسایل، اقتصادي مسایل کیدای شي. بله ستونزه دا ده چې ایران خی داسې فکر وکړي چې په افغانستان کې خو اوس وضعیت افغانان په امن کې ژوند کوي، البته امنیت لري، خی هغوی داسې یو تصور وکړي، نو ځکه زموږ د افغانانو ځورول او ایستلې پیل کړي. خو زه فکر کوم چې دا یو غلط فکر دی. افغانستان کې که څه ناڅه فزیکي امنیت شته، خو خلک رواني امنیت نه لري، نورې ستونزې ډېرې زیاتې دي، او د همدغو عواملو له امله زموږ هیوادوال هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل ایران د پاکستان نه یو ډول الګو اخلي. پاکستان هم پریکړه وکړه چې موږ افغانان وباسو، او همدارنګه د افغانانو پر ضد عملیات پیل کړل په بیرابیرو ښارونو کې په ډېر بد وضعیت کې. زموږ هیوادوال له پاکستان څخه وویستل شول، او دغه لړۍ اوس هم دوام لري. نو زه فکر کوم چې دغه حالت به تر هغه پورې دوام لري چې تر څو چې په افغانستان کې شرایط نه برابر شوی، موږ به دغه ستونزې لرو. هغه که په ایران کې، هغه که په پاکستان کې، هغه که په ترکیه کې، او که د بلاروس پر پوله، او که همدارنګه په دلته په اروپایي هیوادونو کې، زموږ هیوادوال به دغې بدبختۍ سره مخامخ وي.
یعنی میخیل صاحب، په بخښنې سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، په ټوله کې ایران داسې دلیل چې هغوی دغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي نه لري. تاسې مخکې اقتصادي ستونزو یادونه وکړه، کوم راپورونه چې په دې وروستیو کې د ایران پاړه باندې ویل کېده چې حتی په ایران کې 50% بهرني پانګوال چې دی هغه افغان کډوال دي، دوی هلته خپله ډېره سرمایه وړې ده او سرمایه ګذاري کړې ده. که په داسې وضعیت کې چې افغانان د ایران اقتصاد ته په یو ډول باندې مؤثره تمامېږي، بیا ولې به دغه ډول بد برخورد سره افغان کډوال غواړي چې له خپلې خاورې وباسي؟
البته یو دلیل اقتصادی دلیل دی، نور سیاسی او ټولنیز دلایل هم لري. البته سیاسی مسائل هم شته، ټولنیز مسائل په دې وروستیو کې مثلا د ایران کډوال، د افغان کډوالو پر وړاندې ذهنیتونه ډېر منفي شوي د عامه خلکو. نو دغه اقتصادي مسائل تاسې ویلې چې په دغه کې البته داسې افغانان چې ډېر پخوا هلته تللي وو عادي کارګر، اوس هغوی خپله د کار مالک هغوی نه جوړ شوی. یعنی هغوی اوس داسې یو پوزیشن کې دي چې په یو ډول رقابت کوي ایرانی کارګرو سره هلته په یو شمېر ښارونو کې. نو دا د ایرانیانو ته د منلو وړ نه دی، له همدې امله دغه حالت رامنځته کېږي. د دې تر څنګ ایران خای داسې فکر وکړي چې افغانستان کې دوی امنیت لري، خو ما مخکې یادونه وکړه چې دا یو ناسم فکر دی. او امنیت البته که فزیکی امنیت په یو ډول وي، خو ناامنی البته رواني امنیت دوی نه لري، اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو دغه عوامل دي چې ایران په دې وروستیو کې البته زموږ هیوادوال هره ورځ تاسې شاهدان یاستئ چې د سپین بولداک او د دغه له لارې د میلک د پولې له لارې زرګونه زموږ هیوادوال په ډېر بد وضعیت کې ایستل کېږي. په هغه کې ماشومان هم شامل دي، ښځې هم شامل دي، چې دا د ټولو بشري حقونو څخه سرغړونه ده. البته د متاسفانه د ایران حکومت هیڅ ډول مسؤلیت نه مني په دې برخه کې، او خپل دغه غیر انساني اعمالو ته ادامه ورکوي.
خو میاخیل صاحب، د دومره علتونو د شتون تر څنګ که چیرته موږ یو بل اصطلاح د کډوالۍ په برخه کې لرو، دا چې کډوال باید په برومندانه ډول بیرته خپل هیواد ته ستنه کړی شي، که چیرې د افغانستان کې شته واکمنان دغې ستونزې ته پام نه کوي. خو په ټوله کې ایران ځینې تاسو یادونه وکړه، په ځانګړې توګه د ماشومانو کنوانسون ته ژمن دی چې هغوی به ماشومانو سره دا ډول برخورد نه کوي. دوی بیا د داسې برخورد حق لري؟ او که چیرته حق نه لري، هدا اقل نړیوال سازمانونه ولی بیا دغه کډوالو غږ نه اوري، که قانوني دي که غیر قانوني دي؟ یعنی د بشري حقوقو په برخه کې بیا د ایران په ضد باندې کوم اقدام کیدلی شي؟
دقیقا تاسو د ماشومانو کنوانسون یادونه وکړه. دغه د ماشومانو کنوانسون نه بلکې د نورو قوانینو څخه هم دوی سرغړونه کوي. خو دلته تر ټولو ډیر مسؤلیت په افغانستان ته راځي کیږي. موږ په افغانستان کې داسې یو نظام، داسې یو سیستم نه لرو چې په دې برخه کې نړیوالو ادارو سره کینی او دغه 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 موضوع راپورته کړي او هغوی سره په دې برخه کې خبرې وکړي. ستونزه دلته دا ده. نو متاسفانه چې اوس زموږ واکداران، البته زموږ تاسو پوهیږئ چې مشروعیت نشته، هغه که داخلي مشروعیت که خارجي مشهوریت، موږ په افغانستان استازی نه لري د ملګرو ملتونو په سازمان کې چې هلته دغه ستونزه راپورته کړي او د دوی غږ راپورته کړي. همدارنګه د حکومتونو بل مسؤلیت دا ده چې په کوربه هیوادونو کې له خپلو اتباعو نه دفاع وکړي، د هغوی که سفیر راغواړي که په بل ډول په دغه موضوع راپورته کوي. دغه مسایل متاسفانه موږ اوس په داسې یو وضعیت کې نه یو، او زه دا ظرفیت اوس نه ګورم متاسفانه.
مننه کورودان، تاسو بیرته راوګرځم. یو وروستۍ پوښتنه به م وي بیا له تاسو سره، خدای پاماني کې، ځکه چې موږ یوازې په نمړې نیمه برخه کې ویلي. فقط د توخي صاحب
مننه، زه به تاسو نه بیا اجازه واخلم.
مننه کورودان، فقط یو وروستۍ پوښتنه پاتې کېږي چې زه توخي صاحب نه فقط دغوی د ستونزو په اړه پوښتنه کوم. توخي صاحب، که تاسو ته راشم، تاسو که راته ووایاست چې دغه برخورد چې له کډوالو سره کېږي، د دغه ستونزو تر څنګ ولی ستاسې په شمول باندې زیاتره افغانان هلته پاتې دي، او دوی زړه نښه کوي چې افغانستان ته ستانه شي؟
بله، افغانستان افغانان اقتصادي مشکلات لري. له موږ سره اوس لس دولس نفره دلته په کار باندې بوخت دي. اقتصادي مشکلات په افغانستان کې تر دغه حده رسېدلي دي چې روزمره دا روپۍ د هفتې روپۍ رااخلي، هغه لیږي و وطن ته، خپلو خانواده ته یې ورکوي، هلته هغه روزمره ژوند په چلوي. د اقتصادي مشکلاتو له امله څه دي؟ کنه یو څوک هم نه غواړي چې مهاجر شي، په بل کشور کې آزاد شي، په بل کشور کې توهین ورته وشي، په بل کشور کې د ډوډۍ حق نه ولري، د مغازې د تللو حق نه ولري چې ولاړ شي یو شی واخلي، د باندې وتو حق نه ولري یو شی واخلي، د پارک د تفریح د وتلو د تعطیلاتو کې یو څوک حق نه لري دلته چې و تفریحي ځایو ته ولاړ شي، حواله ته ورځ پکښې تېره کړي، یا جمعه ولاړ شي، یا بل تعطیلات یې. نو دا ټول د اقتصادي مشکلاتو له امله څه افغانان را کډوال شوي دي، راغلي دي په نورو ملکو کې دي، په ایران کې، په پاکستان کې، په نورو ملکو کې. اقتصادي مشکلات چې کنه یو څوک هم نه غواړي چې له خپل وطنه څه ووځي او په خپل وطن کې نورو
مننه توخی صاحب. میخیل صاحب، که تاسو راته وایئ، تاسو ډېر وخت د کډوالو د چارو وزارت ویان پاتې شوي یاست، او دغه ستونزې چې په ایران او افغانستان کې افغان کډوال یا زور ویل کېږي، هلته اوسېدل اوسنۍ ستونزه نه ده، تاسو پخوا داسې څه اقدامات کړي دي چې د دغه ډول بد چلند مخنیوی وشي، او ورسره په څنګ کې دغې ته حل لار پیدا شي چې که چېرته افغان کډوال د اقتصادي ستونزو له کبله اوس افغانستان ته نه ستنېږي، په دې هېوادونو کې خیر څه وکړي چې د دغه ډول چلند نه دوی وساتل شي؟
ستونزې موجودې وي، خو تر یو حده پورې په پاکستان، ایران او یو نورو هیوادونو کې حکومت هڅه کوله چې د اساسي قانون پر اساس د دوی هغه ستونزو ته رسیدنه وکړي. موږ اول یو درې اړخیزه ستراتیژي درلوده له پاکستان او ایران څخه چې هغه د کډوالو د بیر د داوطلبانه راستنیدنې او د مدیریت درې اړخیزه ستراتیژي وه چې په دغه درې اړخیزه ستراتیژي کې یو ان ایچ آر هم موږ سره په ګډه کار کوو. البته کله چې داسې مسائل هر کال په منظم ډول موږ له دغو کوربه هیوادونو سره درې اړخیزې ناستې جوړولې او د کډوالو پر ستونزو پر مدیریت باندې خبرې کولې، د دې ترڅنګ په هغه وخت کې حکومت د بیرته راستنېدو، البته د داوطلبانه او تدریجي راستنېدو په برخه کې کار کوو چې تر یو حده پورې په دې برخه کې کار وشو. البته زه دفاع نه کوم خو ستونزې موجودې وې په هغه وخت کې، یعنی په تدریجي داوطلبانه او په عزت ډول سره حکومت هڅه کوله چې د کډوالو د بیرته راستنېدو زمینه برابره کړي او دننه په هیواد کې دوی ته بشري مرستې او اساسي او نور دوی هغه ضرورتونو ته رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ کله چې داسې د بشري حقونو ځینې مسایل ځینې پیښې رامنځته کېدلې، موږ به له نړیوالو ادارو سره په دې برخه کې خبرې کولې. البته موږ به خپل غږ پورته کوو، د ایران سفیر به هلته راغوښتل کېده، د پاکستان سفیر به راغوښتل کېده. د دې ترڅنګ حکومت په مجموع کې یو کمیسیون جوړ کړی و چې د هغه کمیسیون رهبري خپله ولسمشر کوو په هغه وخت کې. د دې ترڅنګ هر وزارت، هر اداره ځانته یو مسؤلیت درلوده په دې برخه کې، د هماغو مسؤلیتونو پر اساس باندې دوی ته بشري مرستې هم وړاندې کېدلې. نور مسایل خو ستونزې موجودې وې، یعنی هغه څه چې توقع وه که چیرې په هغه وخت کې هغه څه چې تمه کېدله هغه څه کار شوی وای، موږ به دغه ستونزې نه درلودې. خو اساسي او د حل لارې دا ده چې افغانستان د ټولو افغانانو کور شي او دننه په افغانستان کې د کډوالۍ مسله لومړیتوب پیدا کړي او موږ یو مشروع نظام او حکومت ولرو د خلکو په خوخه کې چې هغه داخلي او خارجي مشروعیت ولري ترڅو زمونږ وادوال
نه لږه توې مخیل اوس طالبان حکومت څه کولای شي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، څه کولای شي ساسي پان اساسي وړاندې
ورته څه وکړي. یو مهمه مسله دا ده چې دوی مشروعیت نه لري، اول خو دوی نشي کولای شي نړیوالو ادارو سره په ګډه په دې برخه کې کار وکړي ترڅو په ایران یو ډول فشار راوړي چې له داسې پیښو څخه مخنیوی وشي.
خو نړیوالې ادارې په افغانستان کې کار کوي، میخیل صاحب، نړیوالې ادارې په افغانستان کې کار کوي، یونیسیار هم د اوس په افغانستان کې کار کوي، کندوری نړیوال ملګری ملتونه په افغانستان کې فعال دي، دوی ولې ملګرو ملتونو سره په دې برخه کې خبرې نه کوي؟
کېدای شي البته باید دغه خبرې وشي. زه ما ته هم دغه پوښتنه پیدا کیږي چې کله بیا ځینې نړیوالې ادارې شته نو ولې بیا دوی په ګډه کار نه کوي، دوی ورسره ولې دغه غږ نه پورته کوي؟ حتی تاسو ولیدل چې طالبان په دې برخه کې داسې یو لازم خبرګون هم تر اوسه پورې نه دی ښودلی. حتی دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې دی، هغه راوغواړي ترې پوښتنه وکړي چې تاسو ولې دغه کس تاسو محکمې ته راکش کوي، ولې دغسې د یو څوارلس کلن ځوان سره داسې یو بد چلند کېږي چې دا نزمنګه د ګاونډیتوب هغه ارزښتونو خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف د ټولو بشري حقونو خلاف یو عمل دی. د دوی باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه پوښتنه نه ده شوې. دا چې څه دلایل لري دا نو هغوی به خپله.
ډېره مننه کورودان ژوندی اوسئ میخیل صاحب. زموږ وخت لم یخیل صاحب سره دومره و، دوی نیم سات وخت لوده چې موږ سره په پروګرام کې ګډون وکړي. کورودان د تیر جمهوریت د کډوالو د چارو د وزارت ویاند حفیظ میخیل و چې موږ سره یې په دې پروګرام کې د نیم سات لپاره ګډون وکړو. وربشو بیرته سیفی صاحب ته. سیفی صاحب، تاسو په ایران کې خبریال یاست، کار کوئ، تاسو په تیر باندې په ایران کې ډیر خبریالان، مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالان هم ژوند کې اتمن دغه کسان با د ویزی او پاسپورت په درلودو سره په ایران کې ژوند کوي. تاسو یا کوم کسان چې د بشر د حقونو په برخه کې فعالیت کوي، هلته یونیسیار یا هغه اړوند ادارې چې د بشري حقونو لپاره کار کوي ورغلي یاستې، د دې افغان کډوال ستونزې یا په ټوله کې د افغانانو ستونزې مو ورسره شریکه کړي چې دغه ډول به چلند ورسره کیږي، باید غږ پورته شي. که ورغلي یاستې دغه ځواب درته څه وو، کني ورغلي یاستې ستونزه چیرته ده؟
بیا هم سلامونه. وخت نه سره مخکې د انټرنیټ څه مسله وه، منګه ټول یو ځنه چې زمونږ ګروپی ډېر همکاران مدني فعالان جورنالستان مونږ تل یو سره سازمان ملاله پورې هاته مونږ ته اجازه نه ده راکړل شوې چې مونږ دفتر ته لاړ شو او هلته چا سره یو ملاقات وکړو یا خبرې وکړو. د دې اجازه مونږ ته نه ده شوې. هغه دوستان چې هغه ملګري چې راغلي دي پاسپورټ یا ویزه باندې د هغو ویزې وخت پوره شوی دی، نو هغه هم اوس ټول ستونزه کې دي. دوی نشي کولای چې دوباره ویزه ورته تمدید کړي او وخت ورکې غواړي. دوی هم په پټه اوسېږي، د کورونا نه وځي. دوی نشي کولای چې تر ښاره پورې ولاړ شي، همسې کور کې دي لکه یو بندي چې.
بله سیفی صاحب مهرباني.
نو ستونزې هغه کسان چې مخکې میخیل صاحب وویل دي، کوم کسان چې سازمان ملل سره تب دي او مخکې تب شوي دي، هغوی ته همه شکایتونه ورکول شوي دي. هغه کسان هم اوس ځینې چې ما په سترګو لیدلی حال دی، څو دانې یعنې بېرته افغانستان ته لېږلي دي. دلته یو څه شرایط ډېر تغیر کړی دی کله چې دوی نوی ټاکنې وشوې او دوی نوی رئیس جمهور راغی ښاغلی پزشکیان، نو سختي د پخوا نه هم ورزیاته شوې ده. که دلته کوم سابقه مخکې وخت کې یو کس یو جرم کړی هم اوسي، نو کله چې دی ونیول شي نو د ده فامیل هم راغوښتل کېږي او هغه هم ورسره لېږل کېږي. تیر کال دوی یو تعداد یو کسان ثبت کړه او هغو ته یو موقتي اسناد ورکړه لکه د لنډمهالي اسنادونه. اوس هغه کسان هم که 100 میلیونه روپۍ دوی تحویل کړي اوسي کولای شي دلته ژوند وکړي، او که 100 میلیونه روپۍ تحویل کړي نه اوسي هغه نشي کولای چې ژوند وکړي، هغه نشي کولای چې ډوډۍ واخلي په نانوایۍ کې، ځکه چې دوی یو کارت نه لري، دوی یو سیم کارت حد اقل نه لري. نو ستونزې د پخوا پرتله نورې هم ډېرې شوې دي.
او دغه ادارو ته چې ورشي دوی چې تاسو دننه نه پرېږدي، دغه ستونزو نه دوی خبر دي یا په یو ډول نه یو ډول تاسو توانېدلی نه یاستئ چې دغه پیغام ورسوئ چې دلته افغانان په داسې ستونزې کې دي، موږ مدني فعالان یو، هېڅ داسې لار نه ده پیدا شوې تر اوسه؟
منګه څو ځل یو ځای شوي یاستو چې ورسو تر دفتره پورې ورغلي یاستو، موږ ته اجازه هم چا نه ده راکړې. دا چې د دې ایمیل ادرس ته موږ ایمیل کړی دی، موږ تر اوسه نه مثبت نه منفي ځواب اصلا لیدلی نه دی چې یو مثبت ځواب یې راکړی. حد اقل زمونږ ایمیل ته ځواب نه دی ویلی. دغه ادارې چې دلته دي، د ځینو خبرې شته دي چې د بعضې ځایونه موږ اورو، لکه دغه ادارې هم دلته ایران کې مستقله نه دي چې دوی هر کار ازادانه وشي کولی.
او سیفی صاحب، د ایران نه بهر د څه ډېرې ادارې دي چې کار کوي، لکه د یونیچسیار مشر څو ځلې پاکستان ته لاړه، پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړې چې افغان کډوالو سره په هغه د دوی په ایستلو بهیر کې یو څه نرمښت راولي، ویزې ورته تمدید کړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې په ایران کې د خپل کیسونو د پروسس په تمه دي. د ایران له بهر مو هڅه کړې ده چې دغه غږ رسنیز کوي یا نور هغه کسانو سره چې په دغه سازمانونو کې له ایرانه بهر کار کوي دغه موضوع ور ورسوي؟
منګه نه یو اتحادیه ده چې زه هم دغې غړی یم. زمونږ اوسل حال نه وای، تازه کار شروع کړی دی. غواړو چې دغه کوم کسان چې دلته ژوند کوي د دغو ستونزې هغو سره شریک کړو. ما تر اوسه پورې کامیاب شوی نه یاستو چې موږ یو ځای سره اړیکې ټینګې کړو.
مننه سیفی صاحب، تاسو سره اوسئ وربشو. هارون ته چې دوی هم را سره وصل شوې دي، تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. هارون صاحب، تاسو هم په ایران کې وخت تیر کړی دی، یو حالت مو ژوند کړی دی، درته وایي چې ولې مو پریکړه وکړه چې د ایران نه بیرته افغانستان ته ستانه شي، او په خپل خوښه راغلي یاستئ که نه د ایران حکومت دغه شو ستونزې د دې سبب شو چې تاسو ایران پریږدئ؟
سلامونه نیکه هیله، زه محمد هارون. نو خپل سلامونه د تاسو طریقه ټول د افغانستان هغه مهاجرین چې زمونږ غږ اوري او مجاهد ولس ته تقدیموو، نو مونږ خپل تصمیم ونیو چې بیرته خپل وطن ته ستانه شو. د دوی لپاره دوی چلندونه ښه نه وو، او هیڅکله حتی چې مونږ هغه کومې نږدې دوکانو ته تللو
هغه د دکاندارانو چلند زمونږ سره ښه نه و. که چیرې مثلا ایرانیانو ته یو شی په دوه افغانۍ و پوهېدو چې مونږ د افغانستان وګړي یو مونږ ته به په درې افغانۍ حسابولو. مونږ پوښتنه کول چې ولې دا وایي تاسو افغانان یی بغو وجه مو پریښودلو او ځینې مثلا د مسله د کور وه چې چېرې غوښتلم چې مثلا مونږ کور ونیسو نو کورونه یم ډېر په اسې کور یې مونږ ته نه راکوو چې هغه کور زمونږ په درد خوړلی او زمونږ په کې ژوند شوی وای. نو داسې کور به و چې په هغې کې یا د دوی په حساب اضافه و یا د دوی نه په حساب دوی په کې ژوند نه کوو د ژوند نه و. نو مثلا هغه به ډېره اجاره به یې ډېره وه او په هغه کې به یې بله د اجارې په څنګ کې دوی به بله کرایه ایښې وه. نو مشکلاتونه زښت ډېر وو.
ولې ایران ته تللی وې هارونه که دا راته وایي چې ولې ایران ته تللی وې؟
مونږ ایران ته تللي وو د دو دپاره چې په حساب نه دلته کاروبار نه و. مونږ د کاروبار دپاره تللي وو خپل فامیلي تللي وو مونږ هم. نو د یو کار دپاره تللي وو چې مونږ هلته وکولی شو مثلا یو سرمایه ګذاري وکړو. نو څه مو چې اورېدلي وو ایران کې سرمایه ګذاري به وشي چې کاروبار به روان کړو داسې د یو غټ کار هدف دپاره تللي وو چې ومولیدل د دوی چلند ښه نه وو. مونږ بېخي هغه ایران هم پرېښودلو. نو بېرته ستانه شولو خپل وطن ته. مونږ راځه چې هلته اوس آرامي ده
ستاسو په څیر ډیر زیات افغان کډوال پم دې مخه باندې چې هلته وکولی شي لورګانې زده کړې وکړي او ماشومانې ورسیږي. ځینې کسان په دې لټه باندې چې هلته کار ځانته پیدا کړلی شي. خو دوی افغانستان پرېږدي او ځي او کله چې ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي له دغه ډول ستونزو سره مخ کېږي. تاسو چې اوس ایران هم وکتلو بېرته افغانستان ته راستانه شوي یاستئ څه فکر کوئ هغه کسان چې د کار په لټه باندې یا وایي چې په افغانستان کې کار نشته په دې لټه باندې ځي ایران ته او غواړي هلته کار پیدا کړي خزه ورته ایران ده که نه افغانستان کې پاتې کېدل ورته ښه دی؟
خدای ما په نظر خپل وطن کې که پاتې شو دغه به بهتر وي. د دې لپاره چې مونږ خو وکتلو ایران هم او ایران مونږ وکتلو که چیرې مثلا یو افغان هلته کار کوي یو خو ډېر په سپک نظر دی خلک ورته ګوري. په ضمن کې د دوی د حق او دغه څه چې امتیاز کېږي دغه هم نه ورکوي. او حتی دستاسو یو مثال وایم چې مونږ دغه په حساب غیر قانوني تللي وو د قاچاق په دغه تللي وو. بیا هلته دوی مونږ ته کارتونه به کوم شناس هم چې درلودو هغه چارج دادم چې شناس درلودو مخکې ښه اړیکې مورسره درلودو د افغانستان نه دوی په حساب بعض شیان خرید کولو مونږ هغو سره مرسته کوله دلته هم ښه ګرځول خپل کورو کې مکې میلمستون کې به مخ ښه عزت ورته وو. په میاشتو زمونږ کورو کې وو. دوی مونږ ته کارتونه جوړ کړي چې مونږ د خپل پیسې هلته خوندي کړو. حتی خپل د مونږ دغه حسابونه دوی پیسې وهلې تقریبا داسې درته وایم چې په میاشت کې 20,000 زمونږ تاسو د افغانۍ په حساب چې مونږ د دو په کار کې ایښودلې پلکه اخر ورو دوی وهلې حتی نه کول چې په حساب دغه رمز و کوډ و دا شیان به دوی مونږ ته نه ویرېده او دوی خپله به ور پیسې به دوی وهلې. مونږ نه پوهېدل څومره بلد نه وو. د ښه رهنمایي مونږ ته نه کوله دوی.
مننه تاسو ته بېرته راګرځم راسره اوسئ. له ایرانه راسره یو اورېدونکی دی. تاسو ستړي مشئ نوم راته واخلئ.
فیروز صاحب پردیس جان تاسو سلامونه دا مهال هم بیا د ټلیفون پر کرښه حبیب الرحمن ځواک د ایران هیواد دېز درشخدای وکړي چې ښه یاست.
مننه کور ودان از وکسه پروگرام ته بخیر راغلی. مننه چې د ایران نه ډېری کني ولید. نن په ایران کې د کډوالو په سنز خبرې کو. تاسو خپل سنز وایست چې تاسو ملته د کار په لټه تلیا سي. تاسو څه سنز لري؟
پر دې جان کې دا د توام د افغان کډوالو سنز خو چې وس خبرونه به ختم شي او سنز به خلاص نه شي. متاسفانه چې د ایران د ایرانی پولیسو پر وړاندې د افغان کډوالو پر وړاندې ډېر بد چلند کوي. تاسو باور وکړي چې د 13 شپه 15 شپه و چې موږ دلته غیر قانوني راغلي چاپیره باندې واله متاسفانه چې ملګری راځي چنکی او دلته بیا وس پیسې نه ورکی والا کدا سره ګوري چې دا وس افغانان دي څوک دي بازار ته نه څوتلې ژوندون ډیر سخت سو دي. په دې رجانې چې بیخي کده توما د پخوا په پرتله باندې ډیر ژوند سخت سو دي. نور په ایران کې ژوند ناممکن دي ځکه ډیر بد چلند کوي. برای ماشان زمون ملګری ول وچټنګ کړي وو بیا ورته ویلي وو چې چیرې دی هغه سیسي نور ملګری چیرې دی هغه ورته چې زه نه یم خبره ګوره چېرته ولاړله. نو ستونزې خو داسې ډېرې دي. نو موږ خپل په بهرنیو چارو وزیر باندې دا غږ کوو چې غم وخوري. دوی څو زمانه مخکې ایران ته راغلي وه هیڅ نتیجه ورنکړله. تاسو باور وکړئ چې هیڅ نتیجه ورکړي ماسکه هغه د پیشکیان مبارکۍ ته راغله، نور هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
او ځواک صاحب، تاسو هلته کار کوئ، د دومره ستونزو سربیره عاید مو څنګه ده؟ یعنی هغه پیسې چې هلته تاسو په ایران کې ګټئ، فکر نه کوئ که چېرې افغانستان ته راشي او کار پیدا کړي هغه پیسې به وګټئ؟
پریویژن یو خو په افغانستان کې دا متاسفانه چې ډېر بد رواجونه دي، د ولور د څو زمانه کې ما سره خبرې کړې وې، دا خپل د چاو د پلمیټو د مشکل په افغانستان کې پیدا کوي سو. او متاسفانه چې دا ډېر پیلا کله سلاک او دوه سلاک فکر نه کوم چې په افغانستان کې پیدا شي.
نو فکر کوي چې په ایران کې به پوره کړی شي
ان شاء الله. بس کم وخت پاتې دی ان شاء الله، از موږ فکر باندې ان شاء الله داسې چې هفته پک مو وکیت وساتي، داسې و میاشت بعد به د خکه ژوند وطن ته ستانه سو.
ډېرې مننه کورودان ځواک صاحب، په دې هیله چې تاسې وکولی شئ دغه ولور پوره کړئ او له ټولو کورنیو چې په ځوانانو باندې دغه ډول فشارونه راوړي او د دغې رواجونو په وجه باندې ځوانان مجبور دي چې په ایران کې د افغانستان دغه ډول ګاونډی چې عام خلک او پولیس یې له افغان کډوالو سره د بد برخوردونو د بد چلندونو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرېږي او د خلکو غبرګونونه پاري داسې هېواد تک ته مجبور نه شي. کورودان ځواک صاحب چړي کې د نیولې و، زموږ بل میلمه هم راسره دی، ببرک زی صاحب تاسیم ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زموږ میلمنو په دغه موضوع باندې چې په ایران کې د کډوالو سره د بد چلند او دا چې په ایران کې میشت افغان کډوال له کومو ستونزو سره مخ دي خبرې وکړې. خو په ټوله کې یوه پوښتنه چې لا هم بې ځوابه پاتې ده چې د طالبانو حکومت ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي او نړیوال سازمانونه که د ایران دننه دوی په دې برخه کې اقدام نشي کولای یا محدود دي، هغه چې په نړیوال سطح باندې فعالیت کې یا ملګري ملتونو ګروپ افغانستان کې دي، ولې دوی سره خبرې اترې نه کوي چې د افغانانو ستونزې راپورته کړي؟ بله ببرک زی صاحب،
بله تاسو ښه غاورم، تاسو ماغه غاورئ؟
او مهرباني وکړئ اوس یې اورو.
تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته سلام. زه باید عرض وکم چې خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هغه څلور اصل چې دي، یو اصل یې چې ده د خپل کنوانسیون جهان شموله ده، یعنی دغه یونیورسل یا جهانی دی، یعنی د ماشومانو حقونه په هر ځای کې په هر جغرافیا کې په هر ملک کې چې وي ماشومان د دغه کنوانسیون له مخې ورته شان حقونه لري. افغانستان په خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ته ژمن هیواد دی او د بهرنیو چارو وزارت په تیر جمهوری نظام کې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون هغه گزارشونه راپورونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو هغه د نظارت کمیټې ته ورکول. نو د دغه اصل په مطابق یو خو خپله دغه قرباني یا دغه حالت چې د دې سره داسې ظالمانه ناوړه چلند شوی افغان دی، او بیا د افغانستان چارواکي چې نو خپله افغانستان د ماشومانو د حقونو ژمن هیواد دی، او همدارنګه خپله د ایران حکومت هم د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ماشومانو د حقونو نړیواله اعلامیه دې ته ژمن پاتې شوی دی. دوی حق دوی دې ته فیصله حق دا کیږي چې دوی د دغه پوښتنه وکړي په دا چې د څو بین نړیوالو قوانینو نقض دلته صورت نیولی، هم د ماشومانو د حقونو نړیواله اعلامیه، هم د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، هم د مصر د اسلامي اعلامیه چې د ماشومانو لخوا د الازهر د پوهنتون د دغې د معلولیت لرونکو وګړو د کنوانسیون له مخې، او هم همدارنګه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون د مخې دغه نقض صورت نیولی دی. نو د ماشومانو د حقونو مدافع په افغانستان کې چون دا د اتباد افغانستان دی، د طالبان حکومت چارواکي مکلف دي چې د دې پوښتنه وکړي، او د دغه کنوانسیون چې دغه جهانی دی او شمول دی په هر ځای کې په هر جغرافیا کې د خپل وګړي پوښتنه باید وکړي، دا د ماشومانو حق دی.
فکر نه کوي ببرک زی صاحب ولې اوس د طالبانو حکومت چپ ده؟ لکه دغه اولنۍ پیښه نه ده چې دا ډول کیږي، له دې وړاندې هم همداسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ماشومان پکې ښکاري، رانی پولیسې په څپېړو باندې وهي، دغې نه وروسته هم داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي، او هغه چې په قاچاقي ډول باندې په لارو کې وژل کیږي هغه خو بېله قضیه ده، خو که د ماشومانو برخې ته یوازې تم شو دغه نمرۍ قضیه نه ده چې دغه ډول کیږي. ولې د طالبانو حکومت چپ ده؟
زه باید داسې فکر وکم چې داسې ووایم چې خپله د طالبانو چارواکي هلته په ایران په کنسلګرۍ کې دي، په سفارت کې دي، دوی روابط ورسره لري. دوی مکلف دي چې د دې زر تر زره پوښتنه وکړي او خپل موقف د ایراني چارواکو سره شریک کړي. زه عرض وکم چې د کنوانسیونونو د نړیوالو قوانینو له مخې که یو مهاجر قانوني سند ولري که ونه لري، هغه کوربه هیوادونه مکلف دي چې هغه حقوق چې د مهاجرینو دي هغه دوی ته ورکړي. بل خبره دا ده چې خپل یو مالیت لرونکی وګړی چې هغه نه اوري، مختلف علائم دي په ډیرو ځایونو کې چې هغه پیژندل کیږي، تشخیص کیږي چې دغه مالیت لرونکی دی، او دغه چلند یعنی په هیڅ وجه توجیه کیدای نشي چې د امارت اسلامي چارواکي دې ته غبرګون ونه کوي. تاسو دغه تصاویر ډیر زړه بوږنوونکي دي چې د قانون له مخې هر هغه وګړی چې د اتلسو کال څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي، او د ماشومانو د مختلفو سندونو حتی د افغانستان د تیرو او حکومت کې د ماشومانو د ملاتړ قانون چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د پیشنهاداتو په لار کې د ماشوم د بقا او بهبود لپاره جوړ شوی دی، هغې په ټکر کې ده. دا چې دوی ولې غبرګون نه ښیي، خو ماشومان باید د ځینې سیاسي مسایلو ښکار نه شي. په ځینې سیاسي مواردو کې ماشومانو څخه داسې د ګروګان په صفت باندې استفاده ونه شي، لکه نړیوال چې مثلا د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني، او همدارنګه په هغه ځای کې د 28 میلیونه څخه زیات وګړي د فقر لاندې ژوند کوي، تر بد حالت او بد شرایط ژوند کوي، حقونه نقص کیږي او ورته شن. ولې دا یو ځانګړی پیښه ده؟ هغه د مهاجر ستیزي هغه تپیش را څرګنده شوي دي په ایران کې. نو خپل حکومتونه خلک چارواکي داسې ظالمانه عمل کوي چې باید دې پوښتنه وشي، او دغه مسؤول شخص په دې باندې د اورمیک باندې پخیخي ده، دغه د ټولو موازینو خلاف ده. دا که طالبانو محترم چارواکي دا منی که نه منی، دوی د تصاویر وګوري، دوی د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د مهاجرینو کنوانسیون هغه مواد چې د خپل اتباعو په مقابل کې یو ژمن چارواکي څه کولی شي، د هغې له مخې دا پوښتنه وکړي. بل
او په نړیوالو سازمانونو هغوی چې د بشر حقونو نارې وهي، په دوی باندې مکلفیت شته که نشته چې دغه برخې ته رسیدګي وکړي؟
دوی مکلفیت دا دی چې په ایران کې زیاتره رسنۍ د حکومت تر څار لاندې دي. ولې د بشري حقونو بنسټونه که په ایران کې دننه وي او که په نړیوالو ټولنو کې وي او که په ایران نه بهر وي، د افغانستان مدافعین د ماشومانو د حقونو او د انساني کرامت له حقونو مدافعینو دوی مکلف دي چې دغه د ملګرو ملتونو یا د یونیسف تر چارواکو پورې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر هغه کمیټې پورې ورسوي چې حداقل د یو افغان د یو ماشوم چې هغه له هر عیسه څخه آسی پذیره. تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون سره د دې چې ډیر نړیوال قوانین او ډیر نړیوال بشري حقونو سندونه موجود وو، ولی بیا هم د ماشومانو لپاره یو مشخص کنوانسیون جوړیږي. د دې درې علته وو چې یو ماشوم په هر حالت کې آسی پذیر دی، په جنگ کې، په فقر کې، په زلزله کې، په سیلابونو کې، په جنگونو کې. بل ماشوم لویانو ته محتاج دی، او بل ماشوم د هیواد او د ټولو نړۍ په اصلاح راتلونکی جوړوي. نو په دې خاطر دغه سازمانونه مکلف دي چې د دې پوښتنه وکړي که په بهر کې وي او که په ایران کې وي، په خاصه توګه د بشري حقونو د ماشومانو مدافع ملاتړي باید دغه سره خبر کړي او تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي چې د دې باید پوښتنه وکړي. او هغه مامورین چې دوی د بشري حقونو په هغه لازمه او عناصرو هغه باندې په اصطلاح نه پوهیږي، دوی دې ته وهڅول شي چې یو څوک چې آسیب پذیره دی، یو څوک چې بې دفاع دی، یو څوک چې معلولیت لري، نو داسې لکه حیا دی وي، لکه وزه چلالوي، افسه چلالوي، ته پورمیک دغسې پکړ دی. دا چې مهاجر دی، بې وطنه دی، د ډېرو قوانینو له مخې خو اوس آسیب پذیره دی. په هغه وخت کې چې د مهاجرینو هلته ګټه وه، په هغه وخت کې چې مهاجرینو باندې د کار کوو، شاخه کارونه، درانه کارونه، چې تاسو ګټه وه، په هغه وخت کې هیڅ نه وو. ولې ټول مشکل د هغه مهاجر ستیزي سیاست دی چې متاسفانه ایرانی چارواکي او حکومت یې هم اعلانوي. مثلا د یو ایالت والی اعلان کوي چې دلته د مهاجر یعنی کلن د انساني کرامت نه هیڅ شی د دوی اعتبار نه لري، باید دلته ونه اوسیږي. همدغه د حکومت پالیسي ده چې خلک او نور چارواکي همدغسې جرأت کوي چې حداقل د یو چا هغه انساني کرامت ته په سپک نظر وګوري. بله، نو د نړیوالو بنسټونو دنده دا ده چې د دغه مسلې پوښتنه وکړي، په خاصه توګه د یونیچار او د نړیوالو بنسټونو لامخ کې د امارات اسلامي چارواکي د یونیچار د نړیوال بشري بنسټونو مکلفیت لري چې د دې پوښتنه وکړي. بعد
مننه ببرک زه سپتاس ته بیرته راګرځم رسره اوس یې اوریدونکي راخلو بیا به توخي سپتا ورشنو مرته واخلي لکم زای ماړي کني ولی
سلامونه تاسو ته ملمنو ته ټول خوګو دي دونکو ته مبارک جانان نه فران
ځانان صاحب له فران ستړی مشي په خیر راغلی فرام له ایران سره ډیر نږدې د ساسه لسیمی بم ځوانان ایران ته اتمن د کار لپاره زی دغه ډول ویډیوګان چې تاسو په ټولنیز رسنیو کې ویني یا ځوانان مو چې غواړي تصمیم لري چې ایران ته لاړ شي په ایران کې د میشتو افغانانو له وضعیت خبريږي په تصمیم کې څه تغییر نه راځي چې پاتې شي بیرته افغانستان کې نه که اوس هم روان دي دوی زی ایران طرف ته د کار لپاره
مننه پریدا چل خور زه به وایم دلته زموږ په سیمه کې څو ورځې مخکې دا شپږ ورځې څلور ورځې مخکې زما د کاکا زوی خپله له ایران نه راغ دی تللی و پاسپورټ ویزا یې هم در وروسته پاسپورټ ویزا یې کله چې لاړې لشپې تېرې کړې وو هلته حالات دومره خراب وو چې د پاسپورټ یا ویزا یې در وروسته له هغه هم ګیرولې زموږ ول په اوتا کې ول پنځلس که شپاړس نفر ول هر ورځ به یو دوه به یې ګیر کړه ول وهل به وهل ورسره کېدل هم دا چې ول هم ما ور بیا به پاسپورټونه ورته ګرځول دا چې چلان ول ورسره کېدل نو د لښ په تیر کړی نو بل را له تیر شپان د زمونږ ځای کې ټول کې تاسو کو دا چې زورول او دا چې سخت دي زه را سره کولې او چې و به نو ولې بیا به نه کولې او هل به هم پاسپورټ هم درته زه چې نو یا به دروازه درتواز ته به نه در کوم دا څه خو دی دی دا چې دې کسان اوس موږ خپلوان مانته دي الله ته وسکار کې خو هغه تر دا چې وایي چې موږ څه درې ځلم دي یا هر څه وایي چې بس په تم دې کسان دا نور زموږ د کاکا زمونه هم دا چې پلو بس په تل ور لا شي چې او تر دې دی ته برته لکړې و بیا ورسته بیا نور پولیس ګر کړو هغه بیا د غیر ربط راړول او تاسو پاسپورټ نه لږ دا چې چلان ورته کیږي جن پولیس راځي پاسپورټ د غور له ورته واخه دا یې لا چې بروسه د نور پولیس باندې پیښ دی وايي تاسو پاسپورټ د غل لري دا چلن دی نو ورته کیږي بلور ول خلا الکو نو دې خلک ما لیدل چې اوس د دې ایران یې غل تور څو چې اوس نه غواړي چې الله کو بیا ډیر خلک دا چې اقتصادي د خراب دی نو مجبور یې چې لا چې تم کوم کار مارو
مدنه کور ودان جنان صاحب چې د فرانه د اړیکې نیولې او په دې هیله چې ساسه لسیم یو د ټول افغانستان ځوانان زړه خنه کې چې ایران ته کار تلل شي تو خو سیب تاسو تر ازما دغه ډول ستونزي ډیری شي وی دی او احتمال د دې شته چې ډیری شي یا کم شي تاسو تصمیم څه نیولې د چې زیبا پاتې کیږي با دغه وضعیت سره به مبارزه کوي څه کوي تاسو
خدای اکثر ستونزې له امله سره مبارزه تم را تړلې ده مبارزه کو ځکه په افغانستان کې د موږ کم اقتصادي مشکلات دي هغه د حل کېدو څنګه نه لري لار نه لري چې حل شي د کار زمينه نه درته برابر شي د کار زمينه برابر شي ټول افغانان هر څه افغانان چې د لیوس په فابریکو کې په شرکتو کې کار کوي هر سړی په یو شي کې تخصص لري ک اسلامي امارات موږ ته زمينه برابر کړي یا د ټول زمینا مساعده کې نو مشکله ایسو چې په افغانستان کې موږ د ټولو څخه په پټو کې کار کوو دا لته په خپل وطن کې لاس په لاس کې سره ورکو انجام کړو
مدنه کور ودان ته حساب چره له ایران نه ډیر سره خبرونه کې ګډون کړو حالت د میشت افغانانو سونزي او غږ در سره شریک کړو هرونه که تاسو ته راشو تاسو ته وایو چې تاسو بیرته له ایران افغانستان ته راستنه شوی یاسته او هغه سونزي مو چالتو غاللې په یو ډول نه یو ډول ایرانیانو ساتي پی سی او خللې او هغه څه چې مو سرمایه ځان سره وړي وغم اغوی در نه واخیستله اوس چې بیرته افغانستان ته راغلې دلته ژوند څنګه ده فکر کې که چیرته دغه میشت افغان کډوال چې ایران کې د افغانستان ته راشي ژوند به د ایران نه دلته خوي bale هارون ساسي غکسب ناراضي لیک په لوړ غږ خبري وکړي خفه کېږه
مونږ وبخي
مهرباني
هالو
اورو مهرباني
نو مونږ مخکې دلته کاروبار درلود انتقالات شرکت هم درلود د ترانزیتي چې په حساب مالونه مخصل پاکستانیان ته څه ستونزو سره مخ شي او بیا هغه مشکلات هم د امارات ځینې دوستانو سره شریک کړل، هغوی د مونږ سره په اړیکه کې شول او مونږ سره همکاري وکړه. فعلا هم نو بیرته تقریبا زمونږ کار یو 50% نو د همکاري، البته د مزار شریف د امارات غړو مونږ سره همکاري وکړه، نو بیرته مغه ستونزې حل شوي دي. تقریبا د ما سره چې خلکو کار کولو د معدن نه نیولې تا خود مارکیټ پورې 211 کسانو کار کولو، هغه کارګر روزمره. نو اوس بیرته لږ لږ کارونه ښه شوي دي، نو البته دا زمونږ کارونه نو اوس فعلا سم دي. نو زمونږ سره امارات هم همکاري خپل کوي، هسته چې همکاري کولی شي. نو فعلا ولوم خوشاله، نو نور افغانان تم دا وینالو چې راشي دغه نه چې دغه پردي وطن کې اوسې ذلیل ژوند وکې بهتره به دی وي. دلته هم ځینې کارونه شته چې دوی شرکتونه دي، پروژې زخته ډېرې وتلي دي، نو کارونه شته دي لږ لږ. نو ښه کېږي ستاسو نور هم زمونږ خو پرمختګ لږ لږ ښه دی. نو پوهېږم چې نور دوستان نو د هر چا خپل زړه دی.
مننه کور ودان ژوندی اوسي هارونه کې چې راغلی زموږ پروګرام کې در سره ګډون وکړه. له ایران راستون شوی ډګروال هارون چې دوی په دې وروستیو کې بیرته له ایران افغانستان ته راغلي دي. که تاسې دراشم ببرګزی صاحب، که څه هم ایران دغه کنوانسیونونه چې تاسې یاد کړل د ماشومانو په برخه کې ورته ژمن دی، خو په ټوله کې په ایران کې یو ډول د کډوالو پر ضد باندې دښمني پیل شوې ده. که هغه هم خلک دي که پولیس دي، د کډوالو سره بد چلند کوي. په ټوله کې که هغه بشري حقونو ته وکتل شي، د ایران خلک او د ایران پولیس په څه مکلف دي؟ او که چیرې طالبان حکومت اقدامونه کوي، نړیوال سازمانونه غږ پورته نه کړي، دوی به نور څومره جرأت پیدا کړی شي دغه ډول کړنې یا دغه ډول بد چلند افغانانو سره دې ته زور ورکړي او افغانان وزوري؟
زه فکر کوم چې کله دې پوښتنه ونه شي، دا یوازې دغه پیښه به نه وروستۍ وي نه لومړۍ ده. او په دې 13 کلونو کې ډېر زیات شکایتونه دي. په هغه وخت کې شما د بشري حقونو په قومي کمیسیون کې د ماشومانو څنګه عمومي مسؤلیت په غاړه درلود، داسې سندونه او داسې راپورونه وو چې حتی دوی د 14 ماشوم نیولی دی پرته د عادلانه محکمې نه. هغه یې ساتلی 15 چې دی 18 یا 19 شوی، بیا ادام کړی. حتی دوی د شپاړس کلنو 18 ماشومان ادام کړي دي. بیا یې د میند او پلرونه چې دوی عقارب په هرات او په فراه او په دې ځایو کې اوسېدل، د ادام د رسۍ، د ادام د تختې، د دې جلاد پیسې، د دې پیسې په زرهاو میلیونو تومنه هم ترې اخیستې دي. او بیا حتی د امبولانس کرایه هم ترې اخیستې ده چې دغه موږ تاسو دغه مړی انتقالوو، د دې دومره پیسې کېږي. یعنی ټول هغه ظالمانه اعمال ترسره کړي دي. از دا سدای جی صاحب، کله ایرانی پولیس دوی د نړیواله محکمې یا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په موادو باندې دوی فیصله عمل کولای، یا دغه پولیس دغه آگاهی لرلای د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون و دیرشمه، اته دیرشمه، نه دیرشمه او څلوېښتمه ماده داس وای چې ماشومان هیڅ کله په مرګ نه محکومیږي. د دوی سره د جبر، د دوی سره ربړولی حالات، د دوی سره ظالمانه سلوک دا منه دی. دوی ته لاسبند یا زولانه اچول، په زنځیر تړل، شکنجه ورکول، توهینول، تاخیرول، دا ټول د دغه کنوانسیون له مخې منع دي. که ایرانی پولیسو او اجتماعي خلکو یې داسې اجتماعي اخلاق درلودلی او په دغه معیارونو او ستاندرډونو باندې دوی په اصطلاح آګاه وه یا پوه وه یا عمدن یا قصدن، باید دا دوی د یو پولیس د عامه خدماتو چې د امنیت ساتي په ټولنه کې دا د دنده او مسؤلیت دی چې په دغه هدایاتو باندې دوی باید سنبال. ولی شاید دغه تیری نور هم زیاد شي، خو متاسفانه په هغه ځای کې اقتصادي حالت داسې دی چې هغه د هغه خبره چې کله ور دوی خپله واوره د بل په بام وراچوي، ډېرې داخلي ستونزې دي هلته چې هغه ته رسیدګي نشي کولی. او دغسې د مهاجر ستیزۍ یا د مهاجر په ضد باندې، دغسې د افغانانو په ضد باندې اوسې چې ګټه د دوی په وجود کې نشته، دغسې شرایطو ته زمینه هواره کړې ده. ولې د مارس دا دی پیشنهاد مې دا دی چې کچره دی افغانستان محترم چارواکي دوی په خپل کورنۍ او بهرنیو زنه پالیسیو کې لک تجدید نظر وکړي، د مهاجرینو لپاره، د بیرته تګ لپاره، د سہولت لپاره، د اشتغال ځای لپاره چې ځوانان ته کار پیدا کړي، خلک یې امید پیدا کړي، لکه داونه چې بیرته خپل هیواد ته راګرځېدل دي. دغه یوازنی شاید چې د موږ په لاس کې دی. ولی په بهر کې نو د امارات پولیس هلته تلی شي چې هغه مانه کې جز هغه نړیوال اخلاقي قوانین چې دي چې هغه باید دوی نړیوال ادارو ته مراجعه وکړي چې د دې سندونو له مخې دغه وګړي دغه حقوق لري او په خاصه توګه د ماشومانو سره چې دوی دغه ظالمانه وحشیانه چلند کوي دا د منلو وړ نه دی. حد اقل د راتلونکي دپاره چې نور قربانیان ونه لرو په خاصه توګه ماشومان او بیا دغسې معلولیت لرونکي ماشومان باید دوی آواز پورته کړي او دغسې په خپلو ځینو پالیسیو کې هغه وکړي او هغه هیوادوال چې دوی د کار دپاره یا ځینو شرایطو دپاره بهر ته ځي که لطفا دوی د خپل اسناد یا خپل هغه قانوني کاروایي ووایم یا قانوني کاغذات فیصله د ځوان سره ولري. اول خو هیڅ مشکل چې سړی د خپل هیواد نه تیر شي ووزي بیا که حد اقل دغه نړیوال اصول چې دي دغه برابر کړو بیا که یو سړی د دې کارونو په پولیسو کې وي خپل کارونه سنبالوي بیا دغسې چلند سره مخامخ کېږي دا نو بیا د منلو وړ ده.
مننه کور ودان ببرګ زه صاحب چې راغلی په پروګرام کې مراسره ګډون وکړه. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او اوریدونکو چې ګډون وکړه مننه. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.